کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر د خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې اورېدلی سي چې ژمنه کړې د ورځې تر پایه به خپله وروستۍ پرېکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. د افغانستان د مالیې وزارت خبرې به هم واوري چې وایي سږ کال د تیر کال پرتله د مالیاتو په راټولولو کې 10% ډېروالی راغلی، او دغه راز د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه د بشري حقونو د نوي راپور په اړه د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې اندېښنې هم درسره شریکوو. دوستانو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسیون ته وسپاري. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه راپور رد کړ چې ویلي د افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید زیات شوی، او په پیکنګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبعه د کرونا ویروس له امله مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسیون ته وسپاري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون درې ورځې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د استنافي شکایتونو پریکړې اعلان کړې، خو لا هم دغه پریکړې د عملي کولو لپاره ټاکنو کمیسیون ته نه دي رسیدلې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویاند زرمینه کاکړ وایي د نن ورځې تر پایه به دوی خپلې پریکړې په کتبي ډول ټاکنو کمیسیون ته ولیږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون درې ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د درې لکه جنجالي رایو یوه برخه باید ځانګړي تفتیش ته لاړه شي، او وروسته به دوی په اړه پریکړه کوي. اندېښنې دا دي چې د ځانګړي تفتیش دا لړۍ ممکن تر یوې میاشتې پورې نوره موده ونیسي. د امریکا پخوانی مرسیال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی، او ویلي دي دا ګام به سیمه ییزه بې ثباتي رامنځته کړي. ښاغلی بایدن د ډیموکراتو کاندیدانو په یو بحث کې له عراق د ځواکونو وتلو ته اشاره وکړه. وی ویل ځواکونو ته د شرم خبره و چې دوی له عراق وتل، او کردانو ورته ویل چې پاتې شي. بایدن دا خبرې په بحث کې له بلې کاندیدې الیزابت وارنس د دې خبرې نظر په جواب کې وکړې چې وی ویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې له افغانستان خپل ځواکونه راوباسو. میرمن وارنس په خوا هم ورته نظر څرګند کړی دی. دی ویلي د وسلوالو ځواکونو د قمندان په توګه به د خپلو جنرالانو خبرو ته غوږ نیسي، خو د ترهګرۍ د مدیریت لپاره به له خپلو متحدانو سره کار کوي. وارنس ویلي چې د سنا په پوځي کمیټه کې د کار پر مهال له جمهوریت غوښتونکو سره یو ځای له جنګي سیمو لیدنه کړې ده. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه راپور رد کړی چې ویلي دي افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید 20% کې زیات شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل شمیرې ښیي چې هیواد کې تیر کال د تریاکو تولید د وړم کال پرتله کم شوی دی. ښاغلی احمدی د تریاکو د کمښت لاملونه په سرحدونو کې جدي څارنه، د دغو توکو د بایو کموالی پر وړاندې یې د پولیسو مبارزه او وچکالي وبلله. د سپینې ماڼۍ د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر پرون په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شوی و، خو د تریاکو تولید پکې ډیر و. په دې اړه جزئیات وروسته زموږ په خبرونو کې اوریدلی شئ. په ولسی جرګه کې د بادغیس یو استازي او دغه ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي په قورتوي سیمه کې هوایی بریټ شپږ ملکیان وجلي او درې نورې ټپیان کړي دي. په ولسی جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري تیر شپه د مخصوصن لمانځه وروسته وشوه. د بادغیس د والي ویا نجم الدین برهاني هوایی بریټ تاییدوي، خو وایي مرګ ژوبلې طالبانو ته اړولې. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پیکنګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبعه د کرونا ویروس له امله مړ شوی دی. دا هغه خار دی چې د لومړي ځل لپاره پکې کورونا وایروس رامنځته شو. هغه وایروس چې تر اوسه یې د چین په ګډون په آسیایي هیوادونو کې 120 تنه مړه کړي دي. په چین کې د امریکا سفارت یو ویان نن وویل دوی تاییدوي چې یو امریکایي دوه ورځې وړاندې د کورونا وایروس له کبله په روغتون کې مړ شوی. چارواکي وایي په ظاهره دا لومړنی امریکایي تبا دی چې د کورونا وایروس له امله مړ شوی. په امریکا کې په دغه وایروس د 12 کسانو د اخته کېدو راپور ورکول شوی. دا هغه کسان دي چې وروستیو کې چین ته تللي دي. د امریکا د متحده ایالاتو دوه جګپوړي چارواکي وروسته تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استزاد محاکمې پر مهال شهیدي ورکړې وه. الکساندر وینډمن چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني مکالمې شاهدي ورکړې وه، پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اوکراین د چارو د متخصص په توګه له دندې ګوښه شو. د وینډمن مدافع وکیل وویل چې دا یو انتقام و چې واخیستل شو. د قزاقستان د جنوب جامپیل سیمې په یو شمېر کلیو کې تازه خطو اته کسان وژلي او څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزیر ایرلان تورګمبایف په پلازمینه نورسلطان کې خبریالانو ته وویل د دغو نښتو په تړاو 20 تنه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې نښتو کې 13 کورونه، 15 دوکانونه او 40 موټر هم ویجاړ شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جرمات توقایف په یو بیان کې ویلي چې پولیسو او ملي ګارد وضعیت کنټرول کړی. تر اوسه د ناامنۍ دغه پیښې انګیزه نه ده معلومه. په دې سیمه کې چې شخړې پکې راولاړې شوي، تر ډېره چینایي توکمه مسلمانان اوسیږي چې په اقلیت کې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویان د وای دوی نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون سره شریکوي. زرمینه حق جو،
امروز ما مکاتوب و همچنان مواد که نیاز است باید به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کنیم. انشاءالله امروز تا آخر امروز خواهیم فرستاد.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که دا اقدام نن ونیسي څه به کیږي؟
که چېرته دوی ونتوانېږي نن پوره پرې روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بحث یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په 1990 مالی کال کې څه باندې 200 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي چې دا د تیر کال پرتله 10% لوړوالی ښیي. نور راپورونه هم لرو.
یعنې که حکومت، وسلوال طالبان او امریکایان رښتیا هم دا اراده یې درلودی چې موږ سوله کوو، نو په سوله کې خو بیا جنګ نه وي. کله چې ته ماته ننواتې راځې نو خو ته معلومداره خبره شته به توپک نه لرې ته ځان سره، نو که ته د زرې موټرو سره راځې او د جنګ په نیت راځې نو خو بیا خو زه په تا باندې زړه نه سوزوم.
دا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي چې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه د بشري حقونو د نوي راپور په اړه اندېښنې لري. د دې مرکې بشپړه بڼه نن د حقیقت څه دی په پروګرام کې اورېدلی سي. او تاندې څانګې مو د نن ورځې بل اونیز پروګرام دی ماتیا مو کړی. ورته د خبرونې د سر موضوع ته، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به خپله وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا په دې برخه کې د مقدماتي کارونو د بشپړېدو خبره کوي او وایي چې د شکایتونو کمیسیون تر پریکړې وروسته به د رایو د بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونه وایي چې د پایلو د اعلان ځنډ سیاسي سوء استفادې ته زمینه برابرولی سي. خطر پر دې سپدېر نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د شکایت خپلواک کمیسیون د پریکړو له اعلان څخه درې ورځې تیرې شوې، خو لا هم دغه کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د انتخابات خپلواک کمیسیون ته نه ده سپارلې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایند زرمینه حقجو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نن ورځې تر پایه به د شکایت خپلواک کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي.
هغه مقدماتي پریکړې چې موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې وې، نن به یې پاتې ټول مکتوبونه او اړوند مواد په ټولیز ډول د ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره شریک کړو.
ارسال کړئ ان شاء الله امروز خایم فرستاد.
دا غلی حق جو په خبره د شکایت خپلواک کمیسون د پریکړه تر رسمي سپارلو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کارونه پیل کړي. د تیر چهار شنبه پورز د انتخاباتو شکایتونو خپلواک کمیسون ډیری پریکړه د هغه 300,000 جنجالي رايو پاړه ویچي د میزان په شپږمه کارول شوی وي. د شکایتو کمیسون د پریکړه په اساس له 110,000 شپږ سوه دېرش مشکوک رایو څخه 10% او له 102,012 رایو څخه چې له ټاکل نیټې څخه مخکې وروسته کارول شوي 15% یې ځانګړي تفتیش ته ځي. د کمیسون د پریکړې پر بنسټ که د ځانګړي تفتیش په لړ کې 15% رایې معتبرې وګڼل شي، ټول 102,012 رایې به معتبرې وشمیرل شي. د شکایت خپلواک کمیسون په خبره هغه معیارونه چې د دې رایو د معتبر کېدو لپاره ځانګړي شوي، د بایومټریک معلوماتو شتون، د رایو د ثبت کتاب او د محل د رایې ورکونې په پاڼو کې یې ثبت دی. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د دواړو کمیسونونو ترمنځ روان حالت تندخنی وړ بولي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زته زره به دغه پروسه پای ته ورسیږي چې تخنیکي اخی باید قوي شي، صفحات را مات باندې خاصه دوی په ملګر شکل مختلف شي. هغه چې دا پروسه بیا سمته ډیر هغه کلکچر حالات کې دا اساس پړاو کې ده، د بل سیاسي لپاره لار مسایلې یو غوډه فکر کوي نه تخنیکي بحث. دغه 2014 کال غون
په ورته وخت کې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون یو وایان میرزا احمد حق پرس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی په رسمي ډول د شکایت خپلواک کمیسون د پریکړې تر سپارلو وروسته به خپل عملی کارونه پیل کړي.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون خوشبختانه په کوم ورځ چې مطبوعاتي شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون مطبوعاتي په کانفرنس د هغه وروسته خطر وسته پر کمیسون خپل چمتووالی نیولې دی او موږ منتظر یو هر وخت شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون فیصله په رسمي بڼه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورسیږي. د هغه وروسته به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په ټوله هیواد کې د شکایتونو د رسیدګي د کمیسون د فیصله مطابق به شماریو تفتیش پیل.
د انتخابات خپلواک کمیسون مانی چې د دوړو کمیسونونو کارونه په ځینو برخو کې شاته پاتې دي. د افغانستان ولسمشر انتخابات د روان مریض کال د میزان په شپږم نیټه تر سره شو، خو تر اوسه چې د دې انتخابات څخه نږدې 15 میاشتې په تیریدو دي لا یې هم پایلې نه دي معلومې شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و موریدل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن خپل وروستي پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته استوي. دوه کمیسیونونه ولې خپل کارونه په خپل وخت سره نه ترسره کوي او د نن ورځې پریکړه آیا په وخت؟ زما همکار خطر پردیس د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې. په ګډه به وره شکایت کمیسیون
دا ځل بیا هم خپل د پریکړو په تطبیق ځان راوست او یا ورځ خو باندې پریکړه وسخه او د فایلونو شریکولو سره چې خلکو سره دي کانفرنس کې شریک کړي اختلافات هم خپل منځ درلود. نو اندېښنې زیاتوي چې ولې بلغه دا پروسه دومره ځنډول کېږي او دوی د خپلو پریکړو په تطبیق کې پاتې راځي. نو که چېرته دوی ونه توانېږي نن خپله پریکړه روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بس کې یو مشکل وي او هم د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي چې بیا سبا ته دا پروسه چلن زرته زره باید هغه فیصلې تطبیق شي تر څو خلک له دغه جنجال نه خلاص دریز د دغه د ټاکنو په اړه باندې ولري.
رشید صاحب، څه فکر کوئ دغه ځنډ د دې ځنډ اصلي عوامل څه دي؟ ولې دغه ځنډ رامنځته شو؟ بالاخره دا د څه شي ښکارندوی کوي؟
کوم ورځ چې شکایت کمیسیون په کانفرنس پریکړه حق سره صحیح کړل دوی چې زی سبا ته راځي هر یو بیا د اختلاف لپاره یو ټکی پیدا کړی وو چې پریکړه کې شریکانو خپلې پریکړه سره کړې دي. امه یو رزولت بیا هم راځي سره وایي چې ورته موږ اشتباه کړې یا په دې کې اشتباه شوی ده. نو یا ورځي په دې کې پر اختلافات کې تقریبا تیر کړل. اصلي دلیل دا چې د تخنیکي اړخ نه کړل دا پروسه د سیاسي اړخ ته کې او ځله ماده چې کمیشنران پدې پوه شي چې خلک دغه موضوع سره ډېر اساس دي.
یعنی څه فکر کوي چې دغه وضعیت په همدغه ډول باندې روان وي راتلونکي ته یا هغه مشخص نه و نتیجه چې افغانانو ته وړاندې شي هغه د څومره هیله مندي شته؟
زه هیله مندم چې د موږ مسؤلین د کډوال کمیشن پدې پوه وي چې افغانستان دغه ټاکنو اصلا هم کېدای شي ډېر متضرر شي او هم کېدای شي چې څه وضعیت وکړي. دلته د خلکو رای شته چې دوی هغه ته باید درناوی وشي. ځان لګنه چې موږ تاسې دغه پروسه یا یې سره قوي کړو یا د چا په فرمایش باندې کته پورته کړو. زته زره به دغه پروسه پای ته ورسیږي چې تخنیکي اخی باید قوي شي، صفحات رامنځ باندې خاصه دوی په ملګر شکل مختلف شي. هماغه چې دا پروسه بیا سمته ډېر هغه کړکېچن حالت کې دا اساس پړاو کې ده د بل سیاسي لپاره لار مساعده یو غوډه پریکړه کوي نه تخنیکی بس لکه 2014 کال غونډه
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو
ازادي رادیو لوونه ترو
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې موینیت د سپینې مڼۍ هغه وروستی راپور ردوي چې وایي په افغانستان کې د تریاکو تولید ډیر شوی دی د دغه موینیت د تحلیل او ارزونې د برخې مشر نجیب الله احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې جدي کنټرول او د قیمتونو کمښت د تریاکو د تولید د کمیدو لامل شوی دی په همدې وخت کې د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي د تریاکو تولید او کښت پکې زیات شوی دی تفصیل ناجیا صفای راکوي
په داسې حال کې چې د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې راپورت څرګندوي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید زیات شوی خو افغان چارواکي دا راپور ردوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشې توکو سره د مبارزې موینیت د تحلیل او ارزونې رئیس سید نجیب الله احمدی په سرحدونو کې جدي کنټرول او د قیمتونو کمښت د تریاکو د تولید د کمیدو عمده عوامل ګڼي
در تولید شما مطمئن باشین که ما کاهش داره
تاسو ډاډه اوسئ چې د تریاکو په تولید کم والی راغلی دا بلابل لاملونه لکه مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو د شپې لخوا عملیات په سرحدونو کې جدي کنټرول وچکالی د تریاکو د قیمتونو کموالی وروسته کې په عراق د کوکنارو ډیر کار نو دا ټول لامل شوی چې د تولید کچره کم شي
په همدې حال کې له نشې توکو سره د مبارزې موینیت یو سرچینی د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د محل 15 بیا سلنه هیروین د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحد کې تولیدېږي دا په تاسو حال کې د چد سپینې مانی یو نوې راپور سرګندوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کم شوی خو د خالصو تریاکو تولید لا هم زیات دی په دغه راپور کې راغلی چې په 2008 میلادي کال کې په افغانستان کې 5500 ټنه خالص تریاک تولید شوی وو خو په 2019 کال کې د اندازه 6200 ټنه اټکل شوی ده د ارزونه کې چې په بازارونو کې د تریاکو د بیو کموالی د کوکنارو کښت کم کړی خو خی آب و هوا او د حاصلاتو لپاره مناسبو شرایطو د تریاکو تولید زیات کړی د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې اداره وایي د ارزونه د افغانستان له ولایتونو څخه دوی ته د رسیدلو معلوماتو په بنسټ شوې ده په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړي محمد هاشم علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان 1550 سلنه خوره د طالبانو په لاس کې ده او په دغه سیمو کې د تریاکو کښت او تولید زیات دی
طالبانو تر لاس ده د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو باندې د نشته نو په دې خاطر باندې چې یو خوکال باران دی او بل منځ د طالبانو لاس ته ډیر لیدل د په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډیر شوی
د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلی چې دا مهال وسله والې ډلې تر ډیره د نشې توکو د قاچاق له لارې عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې په دغه هیواد کې ناامني او فساد زیات شوی
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم واوري خبرونو او تحلیلونو مو ولولي او هم کولی سي چې تکراری بڼه په دې ویب سایت باندې بیا ولولي یا بیا واوري پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org اوس په د افغانستان یو اقتصادي موضوع راوخلو د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په 1498 مالی کال کې 208 میلیارد افغان اواید راټول سوی د دغه وزارت مرستیال محمد عیسی قدرت نن یو خبري غونډې ته وویل چې ساش کال د تیر کال پرتله د مالیاتو پر راټولولو کې 10% لوړوالی راغلی دی لته سره د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونه وایي چې له مالیه وزارت سره په ګډه به د مالیه ورکول د ساده کولو په برخه کې خلکو ته په آنلاین ډول عامه پوهاوی ورکړي په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیز راکوي
د افغانستان د مالی وزارت وایي سږ مالی کال د تیر کال په پرتله لس سلنه زیات عواید او مالیات راټول کړي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد عیسی قدرت د شمې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې سږ مالی کال 208 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله سوې ده.
ما در سال 1398
موږ په روان یعنی 1398 مالی کال کې له 208 میلیارد افغانۍ زیاته مالیه راټوله کړې. خه دا چې ووایم دا شمېره مالیه مو چې راټوله کړې د مالیاتي قوانینو د تطبیق او رامنځته شویو اصلاحاتو په نتیجه کې راټوله سوې ده.
قوانین مالیاتي جهانی میشن.
د ښاغلي قدرت په خبره د مالی وزارت د تیر کال په پرتله د مالیاتو د راټولولو په ډیرایو داسې زیاتو هغو پلانونو کار کړی چې شفافیت رامنځته کولی سي. محمد عیسی قدرت دا هم وویل چې په تیر 1390 کال کې 109 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بیا د سوداګرو او د لویو لارو موټر چلوونکو په ناقانونه ډول د ګمرکونو او اخاذیو له امله شکایتونه کړي. خود مالی وزارت وایي چې د دا ډول خپل سره یو مخه بونیسي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال محمد یونس مومند چې د هم په دغه ناسته کې ګډون درلود د مالیاتو د راټولونې د بهیر په اسانه کولو یې ټینګار وکړ.
موږ غواړو چې د افغانستان خلک مالیه ورکړي. پس نو مشکلات داسې چې کاغذونه ډېر سي د خلکو سره لاړو. موږ غواړو چې خاصه چې مالیه سرسري سره سي د غوښې له امله یې سیستم دی چې دلته موږ غواړو چې د خلکو ته آګاهي ورکړو. افغانستان کې هغه څوک چې تجارت کوي یو څه دغه سیستم سره نابلد وي. ارزو مدار ده چې د سولې موږ بیا هم نور مشکلات په لارې کې د غیر قانوني اغازې هم
د سوداګرۍ او پنګونې خونې ټینګار کوي چې باید په لویو سوداګری زولارو کې د سوداګرو ستونزې لکه د ویزې او ګمرکي مسایل حل سي ترڅو د دغه خونې د مسولینو په وینا په دې سره راتلونکو کلونو کې د دولت اواید نور هم لوړ سي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
بیا هم د افغانستان د مالی او اقتصادي چارو په برخه کې پاتې جو لکه مخکې مو راپور کې واردل. د افغانستان د مالیه وزارت ویل دی چې د تیر کال پرتله د مالیات پر راټولول کې 10% ډیروالی راغلی دی. بلخو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د نوي مالی کال په پراختیا بودیجه کې انډول په پام کې نیول سوی دی. خو د هیواد په څو ولایتونو کې خلکو اعتراضونه کړي او شکایت لري چې په دې پراختیا بودیجه کې انډول نه دی ساتل سوی. د اقتصادي چارو ځینې تحلیلګران وایي حکومت په بودیجه کې ځینو برخو ته زیات امتیاز ورکړي. د مالی وزارت بیا تاییدوي چې نه امنی شای په ځینو سیمو کې د پراختیا پروژو د تطبیق پر وړاندې یو خنډ وي. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی، په ګډه به یې سره وورو.
ډاکټر صدیقی د پکتیکا د زیړوک ولسوالۍ قومي مخور دی. هغه تیره شنبه په مرکز شرنه کې په یو اعتراضي غونډه کې ګیله وکړه چې د دوی لپاره په پرمختیايي پروژو کې انډول په پام کې نه دی نیول سوی.
زما په دې نظام باندې حق دی چې مکتب راته جوړ کړي. زما بچای هم د دې حق لري چې صحت ورته برابر شي. په ټول ځدانې مشتو سیمه کې یو کیلومتر پوخ سړک نه لرم، زما د سړک حق لرم په دې ټول ځای په یګم.
تبنسان پر ویدیس کې د غور د مدني ټولنې مشر احمد وزیر نورانی بیا وایي چې د دوی د ولایت لپاره په نوې پرمختیايي بودیجه کې کومه لویه پروژه په پام کې نه ده نیول سوې.
یک بار دیگر حکومت افغانستان
خیلی افغان حکومت یا بار بیا د غور له خلکو سره د خپل ټولو ژمنو خلاف اقدام وکړ. په دې بودیجه کې د سی و لویه زیربنایي پروژه چې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي شامل نه ده.
خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیرې یک شنبه د غور د خلکو ستونزې د ویډیو کانفرنس له لارې واورېدې او د هغوی د حل ژمنه وکړه. ولسمشر غنی سپارښتنه وکړه چې د غور لپاره د ځینو پروژو کارونه دي چټک سي چې په هغو کې د غور د 40 کیلومتر سړک چارې هم شامل دي. جمهوری ریاست نه دی ویلي چې په نور ولایتونو کې به د خلکو د شکایتونو پر اساس څه اقدام کیږي. په غور کې تیر اونۍ پلسګونو کسانو اعتراض وکړ او ویل چې په نوې پراختیايي بودیجه کې د غور ولایت لپاره عادلانه ونډه نه ده ورکول سوې. ولسی جرګې تیر شنبه د 1399 مالی کال د ملي بودیجې مسوده له یوې میاشتې بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړله. دغه بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې په کې 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیايي بودیجه شامل ده. خو د نوي مالي کال پراختیايي بودیجه په څو ولایتونو کې له انتقادونو سره مخامخ شوی ده. د غزنی د ولایتي شورا پخوانی غړي نادر خان ګیروال تیر یک شنبه د غزنی د لسګونو وسیدونکو یوي اعتراضیه غونډې ته وویل.
په غزنی کې اتلس ولسوالۍ په شمول د مرکز چې دوه ولسوالۍ مرکز جوړوي چې دام شل ولسوالۍ چې د غزنی ټول سامیه راخیسته شوې ده یا ټولې پروژې راخیسته شوې دي فقط دوه ولسوالۍ ورته په نظر کې نیول شوې دي.
خو د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته د هغوی د اړتیاوو نفوس او پراختیا پر اساس د بودیجې تخصیص ورکول کیږي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته دا ومنله چې پراختیايي بودیجه کافي نه ده.
ټول افغانان پراختیا ته ضرورت لري، د دوی اواز برحق دی، ولی مشکل زمونږ په بودیجوي امکاناتو کې دی. مونږ افغانستان کې ولایتونه په مختلفو کټګوریو تقسیم کړي چې اول درجه ولایتونه دي، دویم او دریم دي، او د دې ټولو ولایتونو پراختیايي ضرورتونه متفاوت دي. په یو ولایت کې مونږ مختلف نفوس لرو، مختلفه مساحه لرو، مختلفه پراختیايي ضرورتونه لرو.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیهون د افغانستان پراختیايي بودیجه محدوده ګڼي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې پراختیايي بودیجه محدود وي د خلکو اړتیاوې هم نسی ځوابولی.
انکشافی بودیجه ډیر زیات محدوده ده. څرګنده ده کله چې بودیجه محدود وي د خلکو د اړتیاوو پوره کولو لپاره کفایت نه کوي. یو میلیارد او 200 میلیونه یا 2 میلیارد افغانۍ دومره پیسې نه دي چې د ولایتونو یا د افغانستان د پراختیا اړتیاوې پوره کړی شي. دا ډیره محافظه کارانه او محدوده بودیجه ده.
د مالی وزارت ویان دمنې چې انکشافي بودیجه محدوده ده ځکه چې افغانستان دومره مالی توان نه لري. خو دا نه مني چې په انکشافي بودیجه کې دي د ولایتونو ترمنځ توپیری چلند سویوي. شمروز خان مسجدي وایي
کته سو د غزنی ولایت یا د غور ولایت یا د بل ولایت بودیجې ته وګورئ په ټولو ولایت په ولسوالیو کې پراختیايي پروژې شته دي، ولی یو تعداد ساحات شته دي چې په هغه ساحاتو کې د امنیتي مشکلاتو له امله پروژې د تطبیق وړ نه وي، امکانات تطبیق د پروژو نه، حتی د ملکی هغه تړونونو او د خلکو د تړونونو امکانات هم نه چې د پروژو څخه ملاتړ وکړي. بنا ان په هغه ځایونو کې بیا د پروژو نیول او نه تطبیقول دا یو جدا مسله ده. اما که تاسو د ولایت په دننه کې وګورئ په هر ولسوالۍ کې چرته چې امکانات د تطبیق موجود دي هغه کې پراختیايي پروژې موجود دي.
خو په انکشافي بودیجه کې د ناامن سیمو محرومول هغه څه دي چې د ځینو کسانو لخوا اوربان دي انتقاد کیږي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي
د امنیت نشتون د پراختیايي پروژو د تطبیق لپاره زه فکر کوم چې هیڅ توجیه نشي کېدلای، ځکه د اساسي قانون حکم دی چې د دولت یو اساسي وظیفه د امنیت تامین دی. نو که چیرته وي چې د امنیت نشتون په بعضو سیمو کې دی پراختیايي پروژو د نه تطبیق باعث کیږي، دا به د ټولنیز عدالت او په مجموع کې د سیمه ایز انکشاف په وړاندې ناوړه پایله ولري.
د افغانستان د مالیې وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هیواد 50% بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. تر دې مخکې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ شکایت کړی و چې د نوي بودیجې په ترتیب کې له خلکو، مدني ټولنو او متخصصانو سره سلا مشوره نه ده سوې.
تاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه اسدالله خبره کوم. پیغام دادی باید د زموږ د کندهار د ولایت تاسیس رپورټ اوس مزواري دي په ټیکسیانو کې ترافیک ریاست باید د وطن دغه سي دغه وکای چې فیسبوک سره د مخ په سیستم نکښنی دا چې په ازادي سره انسانان سره تختای کې څلور د چا په سیستم کې یو مخ په سیستم کې دوه د مخ په سیستم کې کښنی د اخی خلک ورته په ازادي دا مو دی خبر رپورټ په دغه کړي د خلکو د دښت په کندهار کې خلک دغه د ټیکسیانو ولا سره په ازادي دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوم چې راپورته کړم. دا نو پیغام د ورپولې چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
زه چې سلام دي زوځي واریو بنسوالۍ نه خبرې کوم. موږ دغه ولسوالۍ کې د دوی میاشتې کېږي چې د مکتبیانو تذکرې نشته. ټولو مکتبیانو ته ویلي دي چې تذکرې ارتي تذکرې درته جوړوو، تذکرې نه اترتي. دا دوی میاشتې کېږي چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکرې نه ارتي. د لوړپورو چارواکو نه مو خواهش ده چې ځوځي واریو بنسوالۍ ته د ماشومانو دپاره دي تذکرې ضرور نه ضرور راشي. وسلام په احترام.
زخدان ازار خبری کم لوگر ولایت ده محمد آغی و لسوالی یه نمنگا پا محمد آغی و لسوالی اصل ده توبادی پسیمه که دوم رواه رسوی ده چهاری بندی دی او منگا مریضان و داکتران و تنسر سوی روختن تنسر توی پا دیهیل زی منگا چارواک داغا گواوری و منگ تلار اخلاسی که پا دیهیل سی ما پیغم نشر که نمنگا در تم مریضان دی لمر ایرا رسوی سو جایتا نه مریضان جایتا رسوی سو په دې هیله چې موږ ته د لارې خلاصې کړو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د توبګۍ په سیمه کې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي و دا د موږ په امانت تر تخبره کړ کبه هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني کولای شي ازادي رادیو ته راوستي موږ د ځنګړو پروګرامونو لاري تر اړوندو چارواکو رسو ورسیدو په د دې خبرونه نیمایي برخې ته په کابل کې څلور نیمه بجې سوې او زلبیا له اسد الله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسون ته وسپاري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون درې ورځې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د استنافي شکایتونو پریکړې اعلان کړې خو لا هم دغه پریکړې د عملي کولو لپاره ټاکنو کمیسون ته نه دي وررسیدلي د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی او ویلي دي دا ګام به سیمه ایزه بې ثباتي رامنځته کړي افغان چارواکو د امریکا د نشئی توکو د کنټرول د پالیسي دفتر هغه راپور رد کړی چې ویلي دی افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید 21% کې زیات شوی دی په ولسی جرګه کې د بادغیس یو استازي او د دغه ولایت بلامرغاب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړی چې په قورتوي سیمه کې هوایی بریټ شپږ ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي په پیکنګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبه د کورونا وایرس له امله مړ شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جګپوړي چارواکي وروسته تر دې له دندې ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د سزا د محکمې پر مهال شهیدي ورکړې وه او د قزاقستان د جنوب شامپیل سیمې په یو شمېر کلیو کې تازان خطو هاته کسان وژلي او څلوېښت نورې ټپیان کړي دي
مننه کوم اسدالله الدین دوستانو د سپورتي نوې پرمختګونو به مو رحمت الله افغان خبر کړي
د افغانستان په فوټبال فدراسیون یا فیفا کې د لوبسارانو 15 ورځنی کورس پای ته ورسید دغه فدراسیون مرستال شمس امینین او ازادي رادیو ته ویل چې د لوبسارانو روزنیز د کورس په بلابلو کټګوریو کې د لوبسارانو د ډلبندۍ په هدف جوړ شوی و چې 150 لوبسارانو پکې ګډون کړی وو خغلی امینی زیاتوي چې د کورس په پای کې ګډونوالو ته د ډالیو ترڅنګ د هوا د فوټبال څلورو نوې لوبسارانو ته د فیفا له لوري د لوبساري کارتونه ورکړل شول په هرات ولایت کې د بوکسینګ کوینکیک رزمی سیالی پای ته ورسیدې دغه ولایت د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مدیر زول حق زی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالی د ترجمه پرس پیل سوي وي چې د هرات ولایت او لسوالۍ کلبونو شاوخوا اتیا ورزشکارانو پکې ګډون کړی وو خغل زیاتوي دغه سیالی په څلور سنی کټګوریو کې تنکی ځوانانو نوې ځوانانو ځوانانو او لویانو لپاره چمتو شوی وي د زول حق زی په خبره یاد سیالی د ورزشکارانو ترمنځ د کوینکیک بوکسینګ سیالی ته وده او پراختیا ورکول دي زی هم دا شنوای چې په یادو سیالیو کې لسپین کمربند نیولې تر نارنجي کمربند لرون کورجشکارانو ګډون کړی وو د سیالیو په پای کې غوره ورزشکارانو ته مډال هم وویشل شول او د سویلي افریقا کرکټ بورډ د انګلستان په وړاندې شلاوري زلوب لپاره شپږ کسیز نوملار اعلان کړ د ورزشي نړیوالو پاڼو د راپور له مخې دا شلاوري زلوب د فبروري په 14مه پیلېږي او تر 14مه به دوام وکړي
دوستانو د دې سپورتي خبرونه او دغه راز نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو دات کام اوس په ورسو دوه نیوز پروګرامونو ته حقیقت صدای چې پدې کې د دیون په دی اونۍ کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې له مشر عزیز احمد تسل سره مرکه سوې ده زما همکار نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې ده ورپسې به تاندې څنګه پروګرام اوري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی محترم عزیز احمد تسل کورودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ غوړم پښتنه لدینه پایل کم چې د ملکی تلفاتو موضوع لا هم په افغانستان کې ستاسو نظر سمره له اندېښنې ډکه موضوع ده
له بعد مرغه په افغانستان کې د ملکی خلکو لپاره د یغوی د سرساتن لپاره هیڅ دغه سی جی دی پلان او دغه سی جی دی تګلار نشته د چاغوی قربان دي خوندي کی زیاتره دوی په عملیات کې قرباني کیږي او په عملیات کې وژل کیږي په دې کې تر ټولو لوی بدبختی دا ده چې په تیر کال کې زیاته قرباني ماشومان او خزو ورکړل او زیاته قرباني هغو کسان ورکړل چې هغه اصلا له جګړې سره تماس نه درلود نو د افغانستان اوسنۍ وضعیت د جګړې د ټولو ښکېلو غاړو له لوري ډېر یو ناوړه وضعیت دی او ډېر په یو خلک په وحشت کې ژوند کوي ځکه چې نه وسلوال طالبان د ملکي خلکو د سر ساتنې ته پام کوي او نه هم بهرني ځواکونه او نه هم افغان حکومت متاسفه
تسل صاحب د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه په یو راپور کې وویل چې تیر کال بیا په تیر کال کې د تیر کال اغه لومړنۍ نه میاشتې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو لاړخیا په لحاظ ډیر خنړی کالو تاسو دې سره موافق یاست
دقیقا 2019 کال یعنی تر ډیر نور کلونو خنړایو په دغه کال کې ډیر زیات هوایی بریدونه وشول ډیر زیات ځانمرګي بریدونه وشول دغه سي سړک خاړې ماین چاودنی وشولې چې اصل د واده خوشحالي ته خلک روانو پکې شهیدان شول خلک د خپل د حج د حاجی د مراسمو لپاره راغون شي وغه پکې شهیدان شول خلکو قومي غونډې درلودلې د قومي غونډو په منځ کې د فاتحو په منځ کې د مړو د فاتحه حاصل کېدل په او کې ځانمرګي بریدونه وشول چې دا دغه سي خونړۍ پیښې دي چې هغه په تاریخ کې نه دي پیښ شوي لکه په دغه اتلس کلنه جګړه کې بیا په ځانګړې توګه په دغه تیرو پنځو کلونو کې او که په بیخي مشخص کو 2019 کال تریخ کال و ملکی خلک ډېر قرباني شو
په عین حال کې دا داسې کال هم چې د سولې هلې ځلې هم پکې ډېرې وي او حتی امریکا او طالبان د توافقنامې لاسلیکولو ته هم نږدې شوي دي ستاسو نظره په دغه وخت کې باید دغه جګړې کمې شوې وای او که شدت واخیست ستاسو نظر علت څه دی امغه تفوق طلبي
ښه لارې دا و چې د سولې خبرې پیل شوې ولته دوی اور بند ورسره اعلان کړه وای خو متاسفانه په افغانستان کې اوسنی وضعیت چې ګوري دلته یوازې د طالب او د امریکا او د افغان حکومت جګړه نه ده دلته د سیمې استخبارات تر ډیره حده پورې د غوي مداخله د دې سبب شوې ده چې جګړه ته شدت ورکړي خپل د مخالفینو په لیکو کې د نورو ډالو را پیدا کېدل یا د دوی ترمیان زغه پروپاشي د دې سبب شوی د تاریخوال ته ډیر زیات واده ورکړي د تاریخوال زیات شوی دی او یعنی که حکومت وسلوال طالبان او امریکایان رښتیا هم د اراده درلودي چې محصول کونه په سولې کې خو بیا جنگ نه وي سوله کی خوربندی کله چې ته ماته نه نواتی راځې نو خو ته معلومدار خبره شته به توپک نه لري ته ځان سره بیا ما ته خبرې کو نو کته د زری موټر سره راځې او د جنگ په نیت راځې نو بیا خو زه په تا باندې زړه نه سوزم یعنی په دغه جګ په دغه د سولې خبرو سره هم مهاله د الفت عملیات اعلان شول او د دې خواته د حکومت لوري عملیات اعلان شول حکومت کې هم د جګړې ماهرین په هغه پوسټونو کې مقرره شول چې هغه جګړه رهبری کوي یعنی هغه تر نورو چارواکو موږ دفاع وزارتیات کو هغه تر نورو چارواکو دی جګړې مسلکیانو جګړه یې کوله لبل اړخه وسلوال طالبان چې هغه هم تیږي دی جګړې ته هغه هم په بړستنو کې نه دی پراته هغه هم لاس تر زنی نه دی نسخه هم برخورد کی چې دلته خاورې د ولس په سر باندې واوختل
د بشر د حقوقو په راپور کې د تلفاتو په اړه ویل سی دی چې 1% مسول طالبان دی او د 14% ملکی تلفاتو مسؤول افغان ځواکونه او دغه راز بهرنی ځواکونه په افغانستان کې بل شوې دي تاسو څه فکر کوئ چې دا ارقام چې ورکړل شوی دي دا به سم
د بشری حقوقو د کمیسون باندې خپلواک کمیسون په راپور باندې نیوکه نه کوم خو دا وړاندیز کوم چې هڅه دی وشي چې د ولس درد په صحیح توګه باندې درک شي او هغه صحیح راوسپړل شي یعنی زه مطمئن یم دوی باغوسی متسفر کړي چلته په د هر کورنۍ ل 15 نیولې بیا تر لاسو ته دیار لاسو کسانو پوری په هوایي برید کې شهیدان شوې دي. او زه مطمئن یم چې دوی به هغه کورنۍ هم لیدلې چې هغه په ځانمرګ برید کې د یوې کورنۍ 3-4-5 غړي شهیدان شوې دي. نو بیا هم یعنی که وګورو جګړه په تیر کال کې په لویو ښارونو کې وه، نو په لویو ښارونو کې معلومداره خبره ده چې تلفات زیات اوړي. او بل د سړک غاړې ماین چې دا یو ډیره خطرناکه وسیله وه، سړک غاړې ماینونه هم زیاتره په ملکي خلکو باندې واوښتل. خو زه بیا هم وایم چې یوازې دوی باید په دې باندې فوکس ونه کړي چې 70% طالبانو ووژل او 40% حکومت ووژل. په کار دا ده چې دغه هغه غاړې چې هغه مشخص آدرس لري، هغه مشخصه پالیسی لري، هغه د جګړې قوانین پیژني، له هغې نه پوښتنه وشي چې واوروره که تا یو وژلی که د لس وژلي د دې حساب باید درسره وشي. یوازې په ارقام باندې فوکس په کار نه دی، د دې په عواملو باندې فکر کول په کار دی چې دا څنګه کمولی شو.
تسل صاحب، تل دغسې راپورونه یا هر کال دغسې راپورونه خپرېږي د یو شمېر ملي او نړیوالو نهادونو لخوا، هم د طالبانو خوا او هم افغان حکومت او هم بهرني ځواکونه په افغانستان کې، دوی ژمنه کوي چې موږ به ډیر توجه کوو خوندیتوب د ملکي وګړو ته، ولی هر کال بل کال نه بیا تلفات زیات وي. تاسو فکر نه کوئ چې دغه یو جدي موضوع ده او د جګړې ښکېلی خواوې هغه د جګړې قوانینو ته درناوی نه کوي؟
معلومداره خبره ده چې په جګړه کې، د افغانستان په جګړه کې، ښکېل اړخونه په بشري جرمونو باندې ککړ دي. دوی بشری سرغړونه کوي، دوی د جګړې قوانین نه مراتي او د بشر قوانین ته درناوی نه کوي. دا یو بحث دی. له بل اړخه که تاسو وګورئ، په همدا تیر کال کې په ننګرهار کې په یو ملکي خلکو منځ کې چاودنه وشوله، د واده مراسم وو. سویل شاهین ټویټ وکړ چې دا کار زموږ نه دی. له بل اړخه په ننګرهار کې د شپنی عملیات وشول، د یوې کورنۍ 4 کسان شهیدان شول. د حکومت لوړ پوړي در تر رئیس جمهور پورې ورغله، لاغي خلکو سره د زړه خواله وکړله. یعنی د دې معنا څه ده؟ زه رئیس جمهور ته وایم، زه د جناب محب صاحب ته وایم چې دای په دې وروستیو کې ډیر سفرونه هغو سیمو ته کړي دي چې هلته ملکي خلک دی او برید نه وژل کی. په ځای د دې چې تاسو دومره مصرف کوئ، پاوز در سه بیا او هلته په خلکو باندې میلمستیاوې اړوئ، دا ښه ده چې دلته د وزارت داخلي ته ورشئ او وزارت دفاع ته ورشئ، او هغه قواوې چې په افغانستان کې دي، هغه یونیټونه یا هغه قرارګاګانې لیواوې، هلته ورشئ. له دې دانان سره وغږیږي چې وا سړی، ته ماته دغه ستا د جغرافیا چې تا دغه راپور ته ماته راکشته، په کوم هدف باندې دا کور ټارګټ کړی دی؟ ته ماته هغه اسناد راوښیه چې تا ته خپل د سیمې استخباراتي کس معلومات درکړي، دا په کوم اساس باندې په دې سیم باندې تا بمبار کړی دی؟ په کار دا ده چې دوی ملاقات له خپلو د جګړې له امیرونو، د جګړې امر څوک ورکوي، له هغې سره وکړي. یوازې د طالبانو په غندنه باندې به د خلکو څه درد دوا شي، یا د حکومت په خواله به د خلکو څه درد دوا شي. اساسي تغییرات راوستل په کار دي چې دوی نه کوي.
تسل صاحب، که چیرې وضعیت دغسې دوام کوي، څه ګمان کوي چې په افغانستان کې به دا په یو ناورین باندې بدل نه شي؟
همدا اوس بدل دی، وضعیت په ناورین باندې اوښتی دی. پخوا به ویل کېدله چې د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله رامنځته شوې، اصلا فاصله اوس وجود نه لري. اوس یعنی دا نوره نه زیاتیږي تر دې چې تاسو په انتخابات کې چې 1,000,000 خلک راوځي، خو دا دې معنا څه شی ده؟ او د دې حکومت هغه کړنې چې هغه د ولس لپاره یو کې هغه نه ترسره کړي، هغه حقونه چې باید ولس ته ورکړي هغه نه ورکړي. له بله اړخه وسلوال طالبان د دې سیمې یا د دې ملک ځانونه وارثین بولي، او دوی وایي چې موږ اصلي بچی د دې خاورې یو. نو چې ته د اصلي بچی د دې خاورې، نو ته بیا ولې د خلکو کورونو کې پټېږې؟ ولې ته په لوی لاس باندې حکومت ته دغه سیګنال ورکوې چې زه دلته د خلکو مابینځ کې مراشم اوله؟ درسته ده چې حکومت پالیسي درسته د جګړې نه لري، هغه امکانات نه لري چې هغه مثلا هغه خپل دښمن چې دی هغه د جال په واسطه باندې گیر کې، یا مثلا د سیمې استخبارات هغه پولیسي او استخباراتي ځواک خښتلی کړي چې د ته معلومات ورکړي، هغه نه کوي. نو طالبه، ته خو چې د ولس سړی، ته خو خلکو مابینځ کې ماځه.
اوس دغه ناورین د مخنیوي لپاره، د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره، په تیره چې ښځې او ماشومان هم پکې وژل کېږي، څه باید وشي؟ د جګړې ښکېلې خوا یې باید څه وکړي؟ او یو شمېر نور ملي او نړیوال نهادونه چې دي، هغوی باید څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي؟
په دې مسایلو باندې ډیر زیات موږ هم غږېدلي او ډیر زیات ورباندې بحث شو چې څه کېدلی شي. اوس زه فکر کوم چې ولسونه په دې کې ښکیل شي، هغه کې د امریکا ولست دی، هغه کې د افغانستان ولست دی، او هغه کې د طالبانو خواخوږی ولست دی، هغو ته وویل شي چې تاسو نور په خپلو حکومتونو په خپلو چارواکو باندې فشار راوړئ. هغه فشار د سوشل میډیا له لارې کېدلی شي، هغه فشار د غونډو له لارې کېدلی شي، هغه فشار د مستقیمو تماسونو له لارې کېدلی شي. نو که یو ګډه جرګګۍ د ولس له منځه یو دغسې جرګګۍ جوړه شي چې هغو ته بشپړ صلاحیت ورکړل شي او هغه په پوره توګه باندې خپلواکه څارګره ډله واوسي چې هغه د حکومت د وسلوالو طالبانو د امریکا سرغړونې په افغانستان کې وڅېړي او هغه بیا ریپورټ نړیوال ته وړاندې کړي او خپل عدلي او قضایي ارګانونه ته وړاندې کړي، هغه څوک چې په جرم باندې مرتکب دی هغه قانون ته کش کړي. دا یوه لار ده. له بل اړخه نړیوالې ټولنې هغه چې رښتیا هم بشر دوستانه قوانین مراتي، هغوی د خپلې هغه مرستې چې هغه د افغانستان د ملکي برخې سره کوي هغه د مشروط اعلان کړي تر هغه وخته پورې چې څوک په افغانستان کې ملکي تلفات نه وي درېدلي. له بل اړخه د ملي دفاع وزارت د جګړې ستراتیژي او پالیسي چې ده، دې ته د دغسې د جګړې ماهرین ورشي چې هغه واقعا مارکان حربي چې هغه د جګړې په ټولو اصولو بلدي، هر ډول اسلحه وکارولی شي او هغه د افغانستان له جغرافیې نه بلدي، هغه بیا کولی شي چې د جنگ ستراتیژي جوړه کړي او طرز العملونه مراد کړي.
ډېره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. سره لدی چې د افغانستان د سولې مذاکرات اوس هم روان دي او یوې پایلې ته نه دی رسیدلې، یو شمیر ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی او له دې هشتګ سره که سوله وشي تاسو څه کوئ خپلې هیلې او خبرې شریکې کړې دي. د سولې لپاره د ځوانانو دا ډول کمپاینونه به څومره ګټور تمام شي او د دې لپاره چې راتلونکو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي څه باید وشي؟ د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې او زرو یمادمی وړاندې کوم، د ځوانانو د سولې کمپاین ته ځانګړې شوی. د خبرونې په پیل کې به د هغو ځوانانو لړلې د زینو هیلې او غوښتنې وورو چې د سولې لکېدو وروسته یې لري.
ځوان شاعر او لیکوال رامین مسهر لیکي: زړه می کیږي چې اوربان وشي، نورستان ته لاړ شم، منډي وکړم، وخاندم، ویده شم، ونه تیګم، شپلاق وهم، وطني مستي وخورم، ونو ته پورته شم. زړه می کیږي چې د نورستان په غرونو کې سندري ووایم. د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب بیا لیکي: که سوله وشي غواړم له کابل څخه په پښو د پکتیا میلان سیمې ته لاړه شم، د پلار او تره قبر ته وژاړم او دا دعا وکړم چې خدای پاک د هیڅ افغان ماشوم نه یتیم کوي. ښار ته نږدې ښوونځی جوړوم او د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریس کوم. سهار د لمر راختو سره راویښېږم او د ژوند له هرې شیبې خوند اخلم. اسماعیل آشنا لیکي: په ډېره مینه او شوق به د وطن بیلابیلو سیمو ته سفر کوم. غواړم د وطن خاورې مې د مینې او صمیمیت بوی ولري، نه د وینې او باروتو بوی. جمشید جویا لیکي: که سوله وشي د اروپا یو پرمختللی هیواد سویدن به پریږدم، د پی ایچ ډی له کولو وروسته به وطن ته راشم او د زده کړو په برخه کې به وطنوالو ته خدمت وکړم. روهینا شهابی لیکي: د ننګرهار درې نور ولسوالۍ ته به لاړه شم او سهار به د احمد ظاهر سندره لاړ شه ننګرهار ته په لوړ آواز د درې ته اوروم.
افغان ځوان رامین مظهر په لومړي ځل ولیکل کوربند وشي نورستان ته بلاړ شي. دا په یوه وړه لیکنه کې په سولې پورې خپلې تړل شوې هیلې له خلکو سره شریکې کړې او بیا ډېرو نورو ځوانانو دا خبره بدرګه کړه او خپلې هیلې یې شریکې کړې. لیکوال آتیا مهربان چې خپل هم په دې کمپاین کې برخه اخیستې وایي غواړي ځوانانو پوهوي چې هیڅ ایدیالوژي هم په دې نه ارزي چې موږ د هغو لپاره یو بل ووژنو.
زما هیله دا و چې که سوله راشي زه په ټول افغانستان کې په هر ځای چې زما لاسرسی وي زه کوشش کوم چې دا خبرې ترویج وکړم چې هیڅ ایدیالوژي او هیڅ اختلاف د دې ارزښت نه لري چې موږ یو بل ووژو او موږ یو کودک یتیم وکړو او د هر اختلاف د حل لاره داده چې موږ یو بل سره خبر وکړو یو بل سره مذاکره وکړو او د حل لارې پیدا وکړو. د ډېر ځوانان آرزو دا و چې کله چې سوله راشي زه خپل کلي ته ځم او هلته زه په ښوونځي کې معلم شوم او د خپل کلی ماشومان ته معلمي وکړم. خو زه فکر کوم چې دا ابتدایي آرزو ده. د هر ځوان حق هم ده چې باید هر څوک چې غواړي هر څه چې غواړي په هر رشته کې چې غواړي هغوی باید کار وکړي. د افغانستان په هر سیمه کې دوی غواړي باید دوی کولی شي چې راشي او هلته یې کار وکړي.
ځوان لیکوال منتشر شاهی وایي د ځوانانو وروستی کمپاین او د دوی هیلې ښیي چې ځوانان سوله غواړي او دوی نه غواړي چې نور نسلونه هم د جنگ قربانی شي.
تاسو باور وکړئ دا کمپاین ما هم ټویټر کې وکته. ما په زړه کې په ذهن کې مې تصور مې کوو چې مثلا که داسې یو وضعیت راشي زه باید دا عقل اوس باید څه ولیکم د هغه وخت په اړه مثلا که راځي. یعنی تاسو باور وکړئ دغه شی د ما ذهن کې نه راته. مسله دا ده چې دغه جنگ دومره کار سوی داسې د عقل هغه موږ ذهنونو کې هم موږ دا تصور د سولې نه شو کولی. نو دغه چاره سې داسې په ټویټر کې مثلا یا د نورو ټولنیزو شبکو کې دغه وړ یو کمپاین شروع سوی ده د عقل دا دومره کومک کوی سي چې د عقل موږ فکر وکړو چې مثلا یو تصور وکړو چې موږ سولې په نوم یو شی لرو مثلا ټولنه کولی سي په سوله کې ژوند وکړي. یعنې تاسو باور کې دغه کمپاین د ما ذهن کې دغه شعر ژوندی کړه چې موږ کولی شو په سوله کې هم ژوند وکړو.
د سولې ولسی حرکت غړی باچا خان مولاداد وایي دا ډول کمپاینونه د سولې په برخه کې ګټور تمامېدلی شي او د ځوانانو ترمنځ شته لریوالی راکمولی شي.
دا ډېره مهمه ده چې ذهنیت سازي واوسي. د مثال په ډول اوس یو ځوان دا هیله لري چې که سوله راسي نو زه به څه کوم. مثلا زما اولنۍ هیله دا ده چې که سوله راسي زه خپل وطن خپل ټول کلي سیمې خپل کلیوال خپل ملګري هغوی ووینم هلته هغوی ته ورسم د هغوی چې کوم شکونه دي د هغوی چې کوم فکر دي دا ورته حل کړم. او دغه ډول هغه خلک چې په وطن کې اوسېږي هغوی ښار ته راسي وګوري. اوس کوم کمپاینونه چې په ټولنیزو رسنیو باندې مثلا ځوانان مخته وړي ځینې شیان ډېر اسانه عادي مګر ګټه یې ډېره وي. نو زه په کل کې ټولې هغه هڅې نه یوازې زه بلکې د سولې ولسي حرکت ټولې هغه هڅې چې د سولې لپاره بیخي یوه درجه ذهنیت سازي م کوي همې ستایو هم ورسره ملاتړ یې کوو همې حمایت کوو. یو خو د جنګ پړاوونه دي دغه ذهنیت سازي په خپل ځان کې خپله ډېر لوی کار دی.
مدنی فعال حسیب مومند وایي دا چې په افغانستان کې اوږدې جګړې ځوانان ډېر سره لري کړي په کار ده چې دغه ډول پروګرامونه په دوامدار ډول وشي چې د مختلفو فکرونو د ځوانانو ترمنځ شته کرکه کمه شي او ټول سره له توپیرونو یو بل ومني.
د سولې نوم ډېر مقدس نوم دی ډېر پاک نوم دی. زه مطمئن یم که مونږ یو ورځ سولې ته ورسېدو زه مطمئن یم دا ټولې کرکې به په مینه بدلېږي ځکه مونږ ته دغه چانس تر اوسه نه دی برابر شوی چې مونږ سره خبرې وکړو خپل لوري شریکو خپل ستونزې شریکې کو. دغه چانس په سوله کې مهیا کیږي چې دواړو طرف ځوانان دي زه مطمئن یم چې ځوانان دي اکثره پکې دوی خپل نظریات تبادله کوي دغه انرژیانه چې دوی یو د بل په ضد کاروي دغه انرژیانه سره منسجم کی دغه د هیواد او د وطن د آبادۍ لپاره استعمال کی.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. سوله وشي تاسې څه کوئ او د ځوانانو نورې هڅې به د سولې په برخه کې څومره ګټورې تمام شي او د دې لپاره چې راتلونکو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي څه باید وشي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ولسي جرګې له پخوانی غړي شکریه بارکزی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په دې ورستیو کې چې د سولې کیسې ګرمې دي، ځینې حرکتونه هم ځوانانو پیل کړي دي، چې هغه مثال ځوانانو مزلونه کړي، لارینونه یې وکړل. اوس یو بل کمپاین پیل شوی چې په هغه کې ځوانان قربان راشي، هغه خپلې هیلې شریکوي چې زه به دا وکم دا به وکم. دغه ډول کمپاینونه او کارونه به څومره ګټور تمام شي د سولې د راتګ په برخه کې؟
افغانستان خلک حق لري چې په دې باندې فکر وکړي او په سوله کې ژوند وکړي. دا چې قربان راشي او سوله راشي دوی به څه کوي، او دا تر ټولو خپل خبرم دا چې دوی خپل برنامه او خپل د زړه خواله مون سره شریک کړي، افغانستان او نړیوال سره شریک کړي. او زه فکر کوم چې د افغانستان خلک د دې لایق لیاقت لري چې په سوله کې ژوند وکړي. یو خدا په اجتماعي لحاظ باندې مثبت اغېز لري، ځکه چې حد اقل د یو څو محدودو ثانیو دقیقو لپاره هغه انسان ته داسې یو ذهن راځي، داسې یو تصویر ورته ورکول کېږي که چیرته سوله راشي دغسې به ژوند دي. او دا ډېر اوس مثلا چې زه ځان سره فکر کوم چې له خیره سره سوکالي او سوله وشي، ایما خویندې ورونه به راشي، او د هغوی بچیان اکثره ما نه دي لیدلي، هغوی ایما بچیان نه پیژني. دېرش کلونه اضافه کېږي چې مونږ بیخي سره یو ځای نه یو، حداقل یو ځل لپاره. یعنی فکر کوم چې کورنۍ چې مونږ ورته وایو مهمه ده، حداقل سړی د خپل کورنۍ وویني، مونږ بچیان یو بل سره وپیژني، دغه به هم یو آرزوی. د دې تر څنګ چې زمونږ د ټولو آرزوم دا ده چې افغانستان ګوټ ګوټ کې سفر وکړو، خپل ښکلی وطن ووینو، او په سوله او قراری کې. یعنی هر یو افغان همدغه هیلې او آرزوګانې لري چې مونږ یې لرو. متاسفانه د جنګ د وجې نه مونږ ونه توانېدلو چې حتی خپل هیلې بیان کړو.
یوازې که د تفریح او د چکر او د وطن د لیدلو خبره وي، هغه سیمې چې اوس نام نه دي، چې اوس خلک نشي ورتللی، هغه کار ته ضرورت لري د دې لپاره چې بیا هغه حالت ورونه ګرځي لکه اوس چې دي. یعنی اوس خلک نشي کولای ورشي، څه باید وشي چې دا په داسې سیمو بدل شي چې بیا دغه مسایل پکې تکرار نشي؟
زه فکر کوم هر سیمه چې امن کیږي خلک غواړي چې ورته لاړ شي. نو امن خو یوازې په دې بنا باندې نه دی چې یعنی په قیر سړک باندې ځه او ټول شیان ښه دی. امن هغه وخت دی، سوله هغه وخت ده، او سوله هغه وخت راځي چې په اول کې یو بل سره ومنو، اختلافات یو خواته پریدو، او د خپل سوکالی په خاطر باندې، د وطن سوکالی په خاطر باندې، د خپل هیواد بیا رغونې په خاطر باندې خپل مټی سره ونغړو او کوشش وکړو چې آباد کړو. زه پوهیږم چې سوله له خیره سره راشي کار په سخت ډیری. حتی زه فکر کوم چې زموږ دولتي ادارې باید دوه شفته کار وکړي، او زموږ خصوصي سکتور باید دومره د څه خبره د کار زمینه به برابر شي چې زموږ د همسایګان نه بلا کارګر راځي او لا نور به هم کارګرو ته ضرورت دي. ځکه چې دنه په افغانستان کې یو ډیر لوی ظرفیت د کار شته. خو پوهیږي زه په څه باندې ډیر فکر کوم، سوله کې اصلي ګټه په افغانانو ګټه یې. نو دې لپاره د افغانان دی په خپل مینځ کې، او دا د افغانستان ځوانان دي، دا د افغانستان ښځې دي، دا د افغانستان خلک دی، سولې لپاره باید کار وکړي. او د دوی هر یو کوچنی کار هم ډیر ستر اغیز د سولې په پروسه باندې لري. زه د پروژو طرفداري نه یم، مخصوصا د سولې په حساب باندې. سوله که چیرته یو سیاسي پروژه شي، بیا پایلې ډېره بده ده او ناکامي ده. او که چیرته سوله د یو ملي پروسې تر څنګ مخته لاړ شي، او خپل خلک، زمونږ خپل خلک دغه د سولې تحریک او حرکت هر چیرته چې دی د مغزه نه پیل کړي، زه فکر کوم چې دا به یو باثباته او دایمي نتیجه ورکړي.
د دې لپاره چې نورو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي، ځوانان باید څه وکړي؟
نن سبا ځوانان سربیره دې چې سولې لپاره ډېر لیواله دي، دلته ځوانان هم شته چې جنگ کوي. او هغه ځوانان چې جنگ کوي نور د ټوپک پریدي. فکر دې وکړي چې هغه څوک چې زه وژنم څوک دی، ایما څه کیږي؟ د سو استفاده زمینه ده، بل چاته په لاس نه ورکوي. اول هغه ځوانان چې ټوپک په لاس کې لري، او خپل بل هم وطن او خپل ورور بیرته وزنی، اول دی هغه بند کی. ټولنه مهم کارم داده. او بل یو بل ته غاړه ورکي، او یو بل سره په همت ودرېږي، ځکه چې زه فکر کوم د ځوانانو مسؤلیت زښته زیات دی. او په سولې کې تاسو کولی شئ چې هم خپل نن تامین کړئ، او هم آینده ژوند او خپلو بچیانو لپاره ښکلی افغانستان په میراث پرېږدئ.
اوریدونکو، کسوله وشی تاسو څه کوي کمپاین په اړه مو د تاندې څنګه خبرونه واوریده، خو کسوله وشی تاسو څه کوي په همدې اړه خپل هیلې له یو بل سره شریک کړئ. موږ مو تر بلې خبرونه په پاک الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا پس بنا فل بی مور کرم سبا بیا بیا راتم کجی پس بنا فل